بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم نصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
Thank you. د تاریخ پانا.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شېبې کې اوس هم زه فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښته میاشتې 1 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې لوی اختر د میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د جولای له 22 نیټې سره هم برابره ده. یو زر درې سوه درې اتیا کال مخکې د شپیتم هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه د رسول پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یو صحابي او پیرو میسم تمار شهید کړی شو. میسم تمار اول غلام او حضرت علی علیه السلام واخیست او آزاد کړ. امام علی علیه السلام له هغه سره ډیره مینه درلوده او ورته ډیر احترام قائل وو. له بلې خوا میسم هم له هغه حضرت سره ډیره مینه درلوده. میسم ته به یې په دې وجه تمار ویل چې هغه په خرما یا کجورې خرڅولې. امام علی علیه السلام میسم د هغه له شهادت 3 کاله مخکې د شهادت له څرنګوالي خبر کړی وو. هغه له شهادت مخکې ټولو ته ویلي وو چې د هغه مولا علی د هغه د شهیدېدو طریقه ورته ویلې ده. ظالم واکمنانو نیت درلود چې میسم په هغه ډول شهید نه کړي څنګه چې امام علی علیه السلام فرمایلی وو، خو بالاخره د امام له وړاندوینې سره سم د رسول الله مبارک د اهل بیت علیهم السلام د څرګند ملاتړ او ورسره د دوستۍ په جرم د علی د کورنۍ د دغه مینوال ژبه پرې کړه او د کوفې واکمن عبیدالله ابن زیاد لخوا په ډیره بده توګه شهید کړی شو. نه سوه دوه شپېته کاله پخوا د 1401 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه د هرات په پیر مشهور ستر ایراني عارف او پوه خواجه عبدالله انصاري وفات شو. هغه د نننی افغانستان چې په هغه وخت کې د ایراني ټاټوبې یوه برخه وه په هرات ښار کې زیږېدلی وو او د فقه، حدیث، علم رجال او تفسیر په شان خپلې زمانې رایج علومونه یې د استاذۍ تر حده زده کړل. هغه په زلونو نیشابور ښار ته چې په هغه زمانه کې د علم او ادب مرکز و سفر وکړ او د هغه ټاټوبې له بزرګانو سره یې ملاقات وکړ او خپله پوهه او معرفت زیات کړ. خواجه عبدالله انصاري په خپل 80 کلن عمر کې تل تعلیم او تعلم او د نفس تزکیه وکړه او ډیر ارزښتناک آثار یې پر ځای پرېښودل چې له هغو نه کشف الاسرار، وعد الابرار، حرفانی ادبی تفسیر او همداشان مناجات نامه الاربعین او منازل السائرین نومې کتابونو ته اشاره کولای شو. خواجه عبدالله انصاری په شعر ویلو کې هم ځانګړی وړتیا او مهارت درلود او ورڅخه د شعرونو یو دیوان هم په یادګار پاتې دی. دوه سوه دوه کاله وړاندې د 1241 هجري قمري کال د ذلحجې د میاشتې په 22 نیټه د ایران او روسیې د جنګونو دوهم پړاو پیل شو. د دې جنګونو د رامنځته کېدو علت د ایران په پولو باندې د روسیې د پوستي ری و. دا جنګونو د ایران د سپاهیانو د سرشندنې باوجود د مرکزي حکومت د کمزورۍ او له عسکرو څخه یې پر وخت ملاتړ نه کولو په وجه د روسیې له ځواکونو څخه د ایران په ماتې او د ترکمنچای په شرمناک تړون سره ختم شول. د دغه تړون له مخې د رود ارس په شمال کې د ایران د آذربایجان ډیره برخه د روسیې په واک کې راغله او دا شان ایران ته نه جبرانېدونکي تاوانونه ورسېد. یو سلو کاله پخوا د 1915 میلادي کال د جولای په 22 نیټه د لومړني نړیوال جنګ په بهیر کې د ایزونیس مشهور جنگ په همدې نوم د ایټلی په یوې غرنۍ سیمه کې د ایټالیا او د ستریا پوځونو ترمنځ رامنځته شو. په دې جنګ کې ایټالیایان چې د متفقینو په لیکه کې جنګېده د استریا له پوځ سره چې له جرمني سره متحد و ونښتل. دغه نخته د همغه کال د اگست تر 15 نیټې پورې اوږده شوه او کابو او 1000 کسان ووژل شول چې پکې اکثر ایټالیاییان وو. د دې باوجود د ایزونیس جنگ په وروستیو کې استرالیا له ایټلی ماتې وخوړه. و پینزوس کال پخوا د 1418 هجری قمری کال د ذوالحجه د میاشتې په 28 نیټه ستر فیلسوف او مشهور عارف آیت الله شیخ مشتبه قزوینی وفات شو. آیت الله شیخ مشتبه قزوینی په زبانه کې نجف اشرف تلر او هلته د میرزا محمد تقی شیرازی، سید محمد کاظم یزدی او میرزا نعینی له مازره ګټه پورته کړه. هغه د محقق نعینی په درس کې له آیت الله عظمخویی سره هم بحث و. هغوی بیا وروسته قزوین ته ولاړ او د سید موسی زرآبادی محضر ته ورسید او مشهد مقدس ښار ته له تګه وروسته یې له آقا بزرګ حکیم او میرزا اصفهانی ګټه واخیستله. آیت الله قزوینی د خپل عمر 40 کاله په ښوونه او د طلابو په روزنه کې تیر کړل. د فلسفې، عرفان او د قرآن مجید د حقایقو د خالص تحریر د اصولو په علمي نقد سره یې د تفکیک یا بیلولو د مکتب ارکان برابر کړل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
درنو او محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه اومانه عزیزانو د قران د پلوشو له یو بل پروگرام سره از دورانه او زما ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو کتا سو ته یاد وی په تیر پروگرام کې د نجم سورې 13 آیت تر رسیدلی وو. نن غواړو د دغه سورې لنولسم تر 13 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د نجم سورې لنډولسم تر 23 آیتونو تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
نو تاسو ما تا خبر را کړی د لات او عزا او منات دریم د بیخی ورستنی. آیا ستاسو لپاره هلکان دی او د هغه یعنی د خدای لپاره جینکې؟ دا په دې وخت کې ډېر ظالمانه تقسیم دی. دغه بوتان نه دي مګر تش نمونه چې تاسو او ستاسو پلرونو دغه ایښی دي. الله په دغو هیڅ دلیل نه دی نازل کړی. دوی پیروي نه کوي مګر د تش ګمان او د هغه شی چې نفسونه یې غواړي او حال دا چې یقینا دوی ته د خپل رب له لورې هدایت راغلی دی.
دا آیتونه د مکې د بت پرستانو یوه بله لویه عقیده چلنجوي او فرمایي: تاسو له یوې خوا دغه بوتان د پرشتو تمثالونه او بلګې ګڼئ او عبادت یې کوئ، له بلې خوا پرشتې د خدای لوڼه ګڼئ او ورځینې د خدای په نیز د شفاعت تمه لرئ، په داسې حال کې چې لومړی خو خدای هیڅ اولاد نه لري او پرشتې د خدای اولاد نه دي. دوهمه دا چې پرشتې د انسان په شان نه دي چې نر او ښځه ولري. پر دې سربیره تاسو جنکې او ښځینه د عیب او شرم سبب ګڼئ او حتی هغه ژوندۍ په قبرونو کې خښوئ، نو بیا دا څنګه رنګ خبره ده چې پرښتې د خدای لونه ګڼی او خدای ته منسوبوئ؟ آیا په دغه ادا کوم دلیل او برهان لرئ، یا دا چې په داسې خرافاتو اخته شوي یاست چې تاسو پلارونو او نیکونو ویلي او تاسو هم بې دلیله هغه منلی دي؟ که غواړئ چې خدای سم وپیژنئ، خدای تعالی د وروستي پیغمبر او قرآن په رالیږلو سره د خدای لاره در ښودلې ده چې بې لارې نشئ.
عزیزانو، له دغو آیتونو څلور درسونو ته ستاسو پام راغواړو. اول، مشرکانو خدای منه خو په عبادت کې په خرافات وخت شوي او د کاڼو بوتان یې د خدای د لوڼو د بیلګو په توګه ګڼل. دویم، له انحرافي افکارو سره په چلن کې د جدل له رودې استفاده پکار ده او د مقابل لوري له منطقه په استفادې سره هغه محکومول پکار دي. کوم مشرکان چې لوڼه یې د ځان لپاره شرم ګڼلې، څنګه یې پرښتې بیا د خدای لوڼې ګڼلې؟ دریم، په لور او زوی کې فرق او پر یو د بل لوړ ګڼل د ظلم او بې عدالتۍ له مصادیقو څخه دي. څلورم، دې ته په پام سره چې د نیکونو او مشرانو عقیدې د راتلونکو نسلونو په فرهنګ کې د پام وړ اثر لري، ښایي د هغوی له آدابو او دودونو ړوند تقلید په بشري ټولنو کې د خرافاتو د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي. او بالاخره، سستی او بې بنسټه عقیدې او د نفسانی خواهشاتو پیروي د ډیرو خلکو د گمراهۍ او له الهي هدایته د هغوی د لرې والي سبب شوی دی. عزیزانو، اوس د نجم سورې لسلیریشتم تر شپږویشتم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى.
آیا د انسان لپاره هغه څه دی چې دی یې تمنا کوي؟ نو خاص د الله لپاره آخرت او دنیا دی. او په آسمانونو کې څومره ډیر ملائک دي چې د دوی سفارش هیڅ شی نفع نه ورکوي، مګر ورسته لدی چې الله اجازت ورکړي هغه چاته چې یې وغواړي او د هغه په شفاعت راضی شي.
خوګوردونکو، د دوو آیتونو له مخې مشرکانو د پرښتو له شپیته د برخمنېدا په هیله د هغوی عبادت کوه، په داسې حال کې چې دغه شان ارزو او امید د نورو ډیرو بې ځایه هیلو او ارمانونو په شان هیڅکله تحقق نه مومي، ځکه چې دنیا او آخرت د خدای په ارادې او غوښتنه اداره کیږي او د انسانانو د هیلې او امید تابع نه دي. بېله شکه راتلونکي ته هیله د انسان د فعالیتونو محرک انجن او د هغه د ودې او ترقۍ عامل ده. که هیله نه وي، هیڅوک هڅه او کوشش نه کوي او د خپل ژوند د چارو د پرمخ بیولو لپاره ګام نه پورته کوي. البته د انسان هیلې باید د هغه د امکاناتو او د وړتیاو په چوکاټ کې وي، که نه وي په خیال او وهم هم اخته کیږي. هغه څه چې دا آیت نفی کوي بې ځایه او چټي هیلې دي چې عقل، منطق او الهي وحی نه تاییدوي، ځکه چې د دغه شان غیر واقعي او نامعقولو هیلو څنګ تک پرېښودل په خپله د انسان او د بشري ټولنې د ودې زمینه برابروي.
محترم اوریدونکو، له دغو آیتونو دا درسونه زده کولای شو: اول، د عقل او وحی پرېښودل چې انسان ته د هدایت او نیکمرغۍ لاره ښیي، او په چټي او خیالي هیلو پورې زړه تړل انسان له ودې او تکامل او په دنیا و آخرت کې د الهي نعمتونو او رحمتونو له اخستلو بې برخې کوي. دویم، موږ باید خپله غوښتنه او هیله د خدای له ارادې او خواست سره غږمله کړو چې د نظر وړ نتیجې ته ورسیږو، نه دا چې تمه ولرو د حکیم خدای اراده زموږ د هیلې او ارادې تابع شي.
او دریم دا چې کله چې د خدای د در مقرب پرښتې د هغه د اجازې او ارادې پرته د شفاعت اجازه نه لري، نو د بوتانو په شان له بیزانه او مړو سیزونو څه تمه لرلی شو. دوستانو، اوس هم دا نجم سورې له 28 تر 30 آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى.
بشکه هغه کسان چې په آخرت ایمان نه لري خامخا دوی د خزو په نومونو سره ملائک نوموي، حال دا چې دوی ته په دې هیڅ علم نشته. دوی یوازې د تش ګمان پیروي کوي او بشکه ګمان له حق هیڅ شی نشي دفع کولی، یعنی انسان له حق نشي بنیازه کولی. نو ته د هغه چا نه مخ واړوه چې زموږ له ذکر نه یې مخ ګرځولی دی او یوازې دنیایي ژوندون غواړي. دا د دوی د علم انتها ده. بے شکا ستا رب په هغه چا ښه عالم دی چې د هغه یعنی الله له لارې څخه گمراه شوی دی، او هغه ښه عالم یعنی پوه دی په هغه چا چې هدایت یې موندلی دی.
خوږو دوستانو، لکه چې له دې مخکې مو وفرمایل، مشرکانو خدای د نړۍ د خالق په توګه منه، خو په قیامت او له مرګ وروسته د سزا او انعام په سیستم یې عقیده نه لرله. نو ځکه خود قرآن کریم دغه آیتونه فرمایي: چوک چې په خدای پورې دغه خرافات او چرتیا تړي او پر اساس د بوتانو عبادت کوي، هغوی په حقیقت کې په قیامت ایمان نه لري او د خپل کار له انجامه نه ویریږي. دغه آیتونه په دوام کې د بشری ټولنې یو بل توان او کمزوری ته هم اشاره کوي او فرمایي: د خدای او قیامت په هکله د ډیرو کسانو باور او عقیده د ګومان او ذهن پر اساس ده، حال دا چې په دغه شان مواردونو کې انسان باید علم او یقین ته ورسیږي چې د هغه څه په حقانیت چې پرې عقیده لري ډاډ او اطمینان پیدا کړي. طبعاً کوم کسان چې د هستۍ او د دنیا د خالق سمه پیژندنه غواړي پیغمبرانو ته ورځي او د هغوی له هدایته برخمنیږي، په داسې حال کې چې له حقیقته د نورو خلکو پوهه د دنیا او د هغې د ګټو خوندونو د پیژندلو تر حده ده.
عزیزانو، له دغو آیتونو دریو درسونو ته ستاسو پام را غواړو. اول، په عامو او کم اهمیت سیزونو کې د زن او ګمان پیروي شاید زیات تاوانونه ونه لري او یا د جبران وړ وي، خو په اعتقادي چارو کې دغه شان پیروي انسان په لوی او نه جبرانیدونکي خسارت اخته کوي، ځکه چې د انسان عمر هیڅکله د تکرار وړ نه دی. دویم، د خلکو د تربیت او ارشاد او خدای ته د بللو په لاره کې باید هغه چا ته ورشو چې د حق د پیژندلو په لټه کې وي، نه هغه کسان چې له خدای مخ اړولې او په حقیقت یې سترګې او غوږونه بند کړي دي. او دریم درس دا چې دنیا پالنه د خدای او قیامت د هیرولو یو عامل دی. که په صحیح او معقول ډول د دنیا له خوندونو ګټه پورته کړو دا ښه خبره ده، خو په دنیا پورې تر حده زیات او نادود ډول زړه تړل یو تاواني او غندلې چاره ده. درنو محترم اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام چې بیا به د دغه سورې له نورو آیتونو سره ستاسو په خدمت کې وو، تاسو په لوی خدای سپارو.
د خدای په امان.
محمد وآل محمد.
اوسم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروسته یې سیمه زور نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړم. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویل د سوریې پر درستو پولو د دغه هیواد پوځ تسلط ضروری دی. پر ایران د حمله خیال او تصور به د دښمنانو له ذهنه وباسو. طالبانو د افغانستان په پنجشیر کې په لسګونو عام خلک نیولی دي. او د روسیې خارجه وزیر وایي امریکا او انګلستان غواړي روسیا او اروپا سره خکر پخکر شي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به بړې شاندمې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهيم رئيسي پرونه وخت د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد سره په کتنه کې وویل د سوریې پوځ باید دغه هیواد پر درستو پولو تسلط ومومي او دغه هیواد د ملي حاکمیت د احترام په سترګه وکتل شي. ښاغلی ابراهيم رئيسي په دغه کتنه کې د سوریې د حکومت او ملت لپاره د بریالیتوب او پیاوړتیا په هیله کولو سره وویل راتلونکي به دغه هیواد د ولس په ګټه وي او د سوریې د ملت صبر او مقاومت دغه هیواد او سیمې د راتلونکي د روښانه کې دا لامل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر دغه راز وویل د سوریې د فرات له ختیز او درستې سیمې څخه د امریکا وتل د لویدیځي آسیا د بحرانونو او ترنګلتیا او جرړیز او سیاسي حل لاره ده او هم هغه ډول چې د اسلامي انقلاب موظم لار خود هم فرمایلی دي امریکایان باید له سوریې ووځي. ښاغلی فیصل مقداد هم په دغه کتنه کې د ایران ولسمشر ته د سوریې د ولسمشر بشار اسد ګرم سلام ورسوه او دغه راز دغه هیواد اوسنیو سیاسي او امنیتي حالاتو په باب هم یو راپور وړاندې کړ. د سوریې خارجه وزیر دغه هیواد مسلو او مشکلاتو د حل لپاره د خپل حکومت په کلک هوډ او اراده په ټینګار سره وویل مختلف ډیپلوماټیک او سیاسي نوښتونه په ایجنډا کې شامل شوي دي. د سوریې خارجه وزیر په ایران کې د استانې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د تهران د ناستې په قدرونی او د دغه غونډې په بریاو د خوخه په خود سرګندولو سره وویل د اسلامي انقلاب د موظم لارښود او د ایران د ولسمشر نظرونه د تهران او دمشق ترمن د هم تړون کې دا خود نه کوي. لاسیمه د امریکا پاتې شونو تر وستلو پورې به مقاومت دوام وکړي. فارس خبری ایجنسی راپور ورکړ په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د موظم لارښود سلاکار علي اکبر ولایتي وویل لا سوریه او د سیمه لا نورو برخو د امریکا د پاتې شونو تر وستلو پورې د مقاومت جبهه د غړو هیوادونو ملګرتیا په قوت او قدرت سره دوام مومي. ښاغلی علي اکبر ولایتي په تهران کې د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد سره په کتنه کې وویل اسلامی ایران تل د مقاومت چورلیز چې سوریا د دغه لړۍ یو تر ټولو مهمه تلای کړي دا ملاتړ کړي او خپل ملاتړ ته به دوام ورکړي. ښاغلی ولایتي وویل اسلامی ایران په سیمه کې په تیر بیا د فلسطین ضد پلانونو په باب له دودو سازباز او د سیسو سره په مخالفت کې د سوریې د دریزونو ملاتړ کوي. د دې پترس کې چې سیونس رژیم او د هغو پیلي او تالی څټي له دې ډیر کمزوري دي چې د مقاومت قدرتمنه جبهه کمزوري کړي شي. په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د مقاوم معظم لارښود سلاکار د سوریې خارجه وزیر ته په خطاب کې ټینګار وکړ اسلامي ایران په سیمه کې د مقاومت جبهه د بیرغوال په توګه لا سوریې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلی فیصل مقداد هم په دغه کتنه کې د سوریې په باب د ایران د اسلامي جمهوریت او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پریکنده او ډیرو مهمو دریځونو په قدرونه سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت او همدارز د سوریې چورلټ فیصله د هغې نیواګرې په وړاندې مقاومت او درېدا ده چې په ناحق یې دغه هیواد پر ځینو برخو خېټه اچولې ده. هغه ټینګار کړی ایران د مقاومت د جبهې د یو تر ټولو مهم هیواد په توګه تر دې دمه له سوریې او د مقاومت د چورلیز له نورو هیوادونو اساسي او عملي ملاتړونه کړي دي او له امریکا او په سیمه کې د هغو له ورانوونکو پلانونو سره په مقابلې کې دا مقاومت جبهه په ملاتړ کې مخکخ دی. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز ویلی دی ک دښمن په ځین کې د ایران په ضد د يرغلونو یو وړو کې خیال هم ولري نو د دوی له ذهنه به دغه شان خیالونه وباسي. ایران خبری اژانس راپور ورکړ د ایران د پوځ د لوی درستی سردار تورن جنرال محمد باقری نن په مشهد مقدس خار کې د سپای پاسدارانو د مزکنی ځواک د کمانډانانو او مسولانو په عمومي غونډه کې په خپل وینا کې د ساړه جنگ د څلويخ کلونو د بدلونونو بهیر ته او له دې وروسته د امریکا د قدرت د ځوړتیا د بهیر په لیدا ته په اشاره سره وویل. دغه درستې پیښې د تیریدونکي وخت په عنوان سره نوي مرحلې ته د دنیا د واردېدو یوه روښانه نښه او دلیل دی. سردار باقری د وخت تیریدا له جیوپولیټیک ځانګړنو څخه وروستیو پیښو او جنګونو د نه اټکل وړ دسته بندیو او بې ثباتیو ختیځ ته د ناټو پراختیا او د امتیاز د اخیستو لپاره د سیمې د ځینو هیوادونو سرزوري خوځښتونو ته اشاره کړې او دغه راز یې وویل. د ایران اسلامي جمهوریت په دغو درستو بحرانونو اندېښنو ناکرریو او بې ثباتیو کې د درستو قواوو د ستر قومندان په بې مخینی قومندانۍ او رهبرۍ او د ولس په هوښیارتیا او ملګرتیا سره ډېرې زیاتې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. سردار باقری دغه راز وویل. پر ګواښونو د فرصتونو غلبې پړاو او شرطونو ته د ایران په واردېدا سره د دښمن د زیاترو د بونو د ودانۍ ستنې په یوې بلې پسې نړېدلې چې په دې منځومیان کې د نورو مؤلفو تر څنګ د وسلوالو ځواکونو رول هم ډېر مهم او ټاکونکی دی. لویدیځي آسیا د ډله ییز امنیت لپاره سیمه ییز ملګرتیا ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی وویل لویدیځي آسیا سیمه د چټي ائتلافونو او ناکاره دفاعي سیستمونو په ځای د ډله ییز امنیت تامینولو لپاره سیمه ییزې دوستۍ او ملګرتیا ته اړتیا لري. خغلی ناصر کنعانی نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې په تهران کې د استانې د خبرو اترو د بهیر د ضامنو هیوادونو د اووم سرمشریزي د عکس په خبرولو سره لیکلی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د یو اړخیز پالنې په ضد او د سولې یو شریک دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی روښانه کړي دا سولې ثبات او ګډه پراختیا د پردیو له لاسوهنې لرې په خبرو اترو او ډله ییزې ملګرتیا سره ترلاسه کیدلی شي. خغلی ناصر کنعانی پرون هم په خبري کانفرنس کې ویلي وو د ګاونډیو سیمایزو او نړیوالو هیوادونو د لوړپوړو چرواکو په وسیله لڅو 19 ډیپلوماټیک ټرافیک روستا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماسۍ لپاره د یوې ځلاند ورځې او د یوې ډېرې رغنده غونډې کوربه و. هغه زیاته کړې ایران د ترهګرې ضد او له یو اړخیز پالنې او پوځي توپ سره د مقابلې ضد ډیپلوماسۍ او ائتلاف په پلازمېنې بدل شوی او د ایران هوښیاري تاند او عمل پالې ډیپلوماسۍ په وروستیو میاشتو کې د مسلمانانو او گاونډیو هیوادونو ترمنځ د ژورې دوستۍ او په سیمه کې د امنیت او ثبات د تثبیت لپاره خپل ټول توان او ظرفیت کارولی دی. دا خبرونه له تهران اوري. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی مشر په یو لړ څرګندونو کې وویل په پرله پسې کلونو کې له ایران او روسیې سره خبرو اترو تر ډیره حده بډا کړی دی. ایران او روسیا په دوه اړخیزو زمینو په تیره بیا په اقتصادي پوځي امنیتي اړیکو کې او همدارز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعګانو کې د امریکا د یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په څیر ګډې ستراتیژیکې ګټې لري او دا په وروستیو دوو کلونو کې د دواړو لورو د نږدې ملګرتیاو اصلي عوامل دي. د اسلامي انقلاب موظم لارښود حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنهای د سه شنبې په ناوخته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د ایران او روسیې اقتصادي ملګرتیاوې په تیره بیا د لویدیځ په بندیزونو سره بندیزونو پسې دغه ملګرتیاوې ضروري او د دواړو هیوادونو په ګټه بللې دي. زموږ خبریال راپور کوي د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام برنز بیګا ویلي دي په ایران کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عکسونو لیدل د هغه لپاره د دې خودنه کوي چې په وروستیو پرله پسې کلونو کې له روسانو او ایرانیانو سره د هغه خبرو اترو د د وختان سپین کړی دی. په نورستان د کې د سیلانیانو د جلبولو لپاره د اسانتیاو هڅې ګړندې شوې دي. زموږ خبريال لا ننګرهار راپور راکړ د افغانستان نورستان د دغه هیواد په ختیځ کې لری پروت غریز خو د طبي خکلاو او پاک چاپیریال لرونکو ولایت ته او هر څوک د لیدو او هلته د ګرځېدو هیله لري. خود لارې د خرابوالي او دغلته د اوسېدو د لومړنیو اسانتیاو د نشتون له امله ډېر خلک دغه ولایت ته لاتلو ډډه کوي. په دې باب نور جزئیات زموږ د خبریال په راپور کې په ګډه سره وو.
نورستان ولایت کې چارواکي وایي دغه ولایت ته د سیلانیانو د راجلبولو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو هڅې ګړندې کړې دي. د چارواکو پر وینا هڅه به وکړي دغلته د سیلانیانو د اوسېدو لپاره ټولې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نورستان چې د افغانستان په ختیځ کې لري پروت غریز خو د طبیعي خلاګانو او پاک چاپیریال لرونکو ولایت ته او هر څوک د ریدو او حالت د ګرځېدو هیره لري، خو د لارې د خرابوالي او د غلط د وسېدو د لمړنۍ او اسانتي او د نشټون د عمله ډیر خلک یاد ولایت ته لورتللو ډډه کوي. خو ځای چارواکي وای اوسې د هیواد په کچه دغه ملي پارک او د ریدو ور سیمه ته د سیلانیانو راجلبولو او هغوی ته د وسېدو د لمړنۍ او اسانتي او رامنځته کولو هڅې ګړندې کړي دي. د نورستان د والي وان سیف الدین لټون وای د همدې هڅو په لړ کې تر دا مهاله د غلط د سیلانیانو د وسېدو لپاره لس هوټلونه چمتو کړي او لښتمنو سوداګرو وغوښتل شوي چې که په دې برخه کې پانګونه وکړي ولایتي اداره به ورته لازم اسانتیاوې برابرې کړي.
دولتي ادارو نه همکاري او نه هماهنګي وه. دلته تر لسو پورې معیاري هوټلونه جوړ شوي دي چې خلکو ته خدمات وړاندې کوي او سیلانیان خوشحاله دي. اوس د شپې ځای د ورځې د ګرځېدو مناسب ځایونه نشانې شوي دي چې هلته اوس سیلانیانو ته ستونزې نشته او سیلانیان راځي. دلته د اوسېدو ځایونه په پراخه کچه اوس موجود.
د نورستان د والي وانول د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د غزیدرې لارې د اساسي جوړولو چارې هم په ګړندۍ توګه پر مخ روانې دي. همدارنګه په نورستان ولایت کې د سیلانیانو د ګرځېدو لپاره د لیدو وړ سیمې په نښه شوي او کله هم چې سیلانیان دغه ولایت ته ورځي هغوی ته به دغلته د ګرځېدو او د طبیعي ښکلاګانو څخه د لیدو په موخه لازمې لارښوونې هم کېږي. افغانستان چې د جغرافیایي جوړښت له مخې د سیل او تفریح لپاره د لیدو وړ سیمې لري، خو د جمهوریت پر مهال د ناامنۍ له امله ډېری دغو سیمو ته ورتلل او هلته اوسېدل ناشونی وو. خو واک د طالبانو تر رسېدو وروسته اوس دې سیمو ته تګ او لیدل اسانه شوي دي. د اوړي په دې تاوده موسم کې بیا خلک د نورستان، کونړ، بامیان او سالنګ په څېر د سړو سیمو د لیدو ډېر لیواله وي او همدا لامل ده چې اوس دغو سیمو ته د ورتلونکو سیلانیانو په شمېر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان په پنجشیر کې طالبانو په لسګونو کسان نیولې دي. زم خبرې راپور کوي طالب ځواکونو د افغانستان د پنجشیر ولایت په د انابه ولسوالۍ له شوفه کلي کابو شپږ دېرش عام خلک د ملي مقاومت له جبهې سره د ملګرتیا په تور نیولې دي. او د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف وایي امریکا او بریتانیا د روسیې او اروپا ترمنځ حقیقي جنګ رامنځته کول غواړي او دوی غواړي چې روسیا او اروپا سره ښکر په ښکر شي. لویدیځي هیوادونو په تیره بیا امریکا په اوکراین کې د نښتو د درېدا او د تاوتریخوالو د کمیدا لپاره نه یوازې کوم اقدام نه دی کړی، بلکې د دغه هیواد ته د وسلو او تجهیزاتو په لیږدولو او پر روسیې د دباو په اچولو سره یې لا زیاتو ناکراریو ته لمن هم وهلې ده. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف پرونه وخت له رشیا ټوډې او سپوټنیک سره په خبرو مرکې کې وویل امریکا او بریتانیا غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ نښتې د ماسکو او اروپای اتحادیې د غړو ترمنځ په یوې تر ټولو سترې ډغرې بدلې کړي. لاوروف ویلي دي امریکایي او انګریز خارجه وزیران په حقیقت کې د بالټیک حوزې د هیوادونو او د جرمنیانو او پولینډیانو په فعال ملاتړ سره غواړي دغه جنګ په یو ستر جنګ بدل کړي او د روسیې او اروپایي هیوادونو ترمنځ مخامخیدنه پیل کړي. د امریکا خارجه وزارت په همدا وروستیو کې له اوکراین سره د نورو څلور سوا میلیون ډالرو پوځي مرستو په اعلانولو سره خبر ورکړی چې له کیف سره د واشنگټن د پوځي مرستو ټولګا و اشاریه دوه دیرش میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. د اوددې مهال خبرونه
پوه بنسټا اقتصاد.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود تولید په بنسټ کسب او کار را مست کوونکی شعار د یو زر څلور سوه یوم هجری لمریز کال لپاره وټاکل او دغه کال ته یې د تولید، کسب او کار او په بنسټو فعالیتونو نوم ورکړ. عزیزانو، موږ هم په دې اکله تاسو ته یوه خپرونه وړاندې کوو او هیله لرو چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. یادونه کوم چې په دغه خپرونه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گران اوریدونکو، د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی روان المریز کال د تولید، کسب و کار او د پو بنسټ فعالیتونو کال په بللو سره ټینګار کړی، سږ کال زه غواړم د تولید مسله مطرح کړم خو په یوه نوې بڼه کې. غواړم د تولید یوه نوې څیره مطرح کړم، هغه په دې معنا چې تولید باید له دوو ځانګړتیاو څخه برخمن شي. اول دا چې تولید باید کسب و کار رامنځته کوونکی واوسي، او بل دا چې باید پوه بنسټ وي. پوه بنسټ تولید په دې معنی چې هدفمند او د پوهې پر بنیاد وي او نوې ټکنالوژي او کشفیات پکې په نظر کې ونیول شي. البته تولید خپله کسب و کار رامنځته کوونکی دی، خو ځینې وختونه داسې تولید هم شوی چې د زیاتو پانګونو سره سره په کافی اندازه کار او کسب نه رامنځته کوي. په ړومبي ځل په 1980 میلادي کال کې د سټینفورډ پوهنتون وتلي اقتصاد پوه پل رومر وویل چې د اقتصاد د نیو کلاسیک اقتصادي نظریې په پوټه چې پکې د کارنیزو او پانګونې اساسي رول لوبوي او پوهه د دریم لامل په توګه په نظر کې نیول کیږي، باید پوهې ته اساسي رول ورکړی شي، ځکه چې بنیادی سرمایه ګڼل کیږي. دوامدار اقتصادي وده یوازې د پوه بنسټ تولید له لارې ترلاسه کیدای شي. پوه بنسټ اقتصاد د صنعت د څلورم پړاو د ځانګړنې په توګه نومول شوی دی. پوه بنسټ اقتصاد هغه اقتصاد ته ویل کیږي چې پوهه پکې د اقتصادي ودې ړومبنی لامل وي، چې پکې د کسب و کار او د تولید علم وده کوي او د اقتصادي ودې په زمینه کې کارنده رول لوبوي. د پوه بنسټ اقتصاد یوه ډېره ړومبۍ ضرورت د داسې یو تعلیمي یافته او مسلکي پرګنې شتون دی چې په غوره توګه وکړی شي، نوي کشفیات وکړي او پوهه رامنځته کړي او له موندل شوې پوهې څخه د کسب و کار د رامنځته کولو لپاره ګټه واخلي. د اقتصادي او پراختیایي همکاریو د نړیوال سازمان د تعریف پر بنیاد، هغه اقتصادي نظام چې په مستقیمه توګه په تولید، مارکیټینګ او له پوهې څخه د استفادې په بنیاد تکیه وکړي، پوه بنسټه اقتصاد بلل کیږي.
دوستانو، له پو بنسټو شرکتونو او مؤسساتو او د نویو نظریو او کشفیاتو د ملاتړ د قانون د لومړۍ ماده پر اساس باندې یو پو بنسټ شرکت هغه پرایویټ یا خصوصي مؤسسې ته ویل کیږي چې د علم او شتمنۍ د زیاتولو په موخه د یو پو بنسټ اقتصاد د ودې، پوهنیزو او اقتصادي اهدافو د ترلاسه کولو او د نویو ټکنالوژیو او کشفیاتو د پلي کولو په لړ کې فعالیت وکړي او زیاتې ګټې ترلاسه کړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود روان کال په لومړیو کې په خپله وینا کې د پو بنسټ اقتصاد په اړه وویل، له پو بنسټ اقتصاد څخه هدف تولید ته پوهنیز او مسلکي نظر دی چې پایلې په ټولو ډګرونو، یعنی د تولید د لګښتونو په کمولو، د ګټې د زیاتولو، د محصولاتو د کیفیت په لوړولو او په نړیوالو بازارونو کې د نورو محصولاتو سره په سیالیو کې کارنده رول ولوبوي. په عمومي توګه د یو پو بنسټ شرکت کار دا دی چې نوې علمي موندنې او کشفیات راواخلي او په ټکنالوژۍ باندې بدل کړي، په وروسته پړاو کې په نوښتونو او نویو لاسته راوړنو باندې د ترلاسه شویو ټکنالوژۍ بدلېدا ده. د نوښتونو د مرکز کار دا دی چې وویني له نوي ټکنالوژي څخه کوم شيان رامسته کولای شي.
نالج بیسڈ اکانومی یعنی پوه بنسټ اقتصاد په حقیقت کې د نوو توکو او خدماتو د رامسته کولو لپاره د پوهې کارولو ته ویل کیږي. په ځانګړې توګه په یو اقتصاد کې د مسلکي کسانو یوې لوړې پرګنې ته اشاره کوي او په دې باور دی چې اکثره کسب و کارونه مسلکي مهارتونو او وړتیاو ته ضرورت لري. په دغه ډول اقتصاد کې د کارګرانو اصلي سرمایه پوهه ده. اکثره کسب و کارونه داسې کارګرانو ته ضرورت لري چې د معلوماتو د راټولولو او د نوو نظریو د رامنځته کولو وړتیا څخه برخمن وي. پوه بنسټه اقتصاد داسې یو اقتصاد نه دی چې پکې یوازې له لوړو ټکنالوژیو څخه کار واخیستل شي، بلکې یو داسې اقتصاد دی چې پکې ټول کسب و کارونه د صنعت د خپلو ضرورتونو سره په تناسب کې د خپلو اهدافو په لړ کې له پوهې څخه کار واخلي. پوه بنسټه اقتصاد د نوښتونو له لارې په اقتصادي برخه کې د پوهې کارولو ته ویل کیږي. د سیستماتیک تعریف له مخې په پوه بنسټه اقتصاد کې د مسلکي کسانو، خلکو، شرکتونو او حکومت په شمول د مختلفو اقتصادي رول لوبونکو له پوهنیز ظرفیت څخه د اقتصادي فعالیتونو د لوړاوي او د محصول د تولید او رانیونکو ته د رسولو د بهیر د پیاوړي کېدو لپاره په کارنده توګه کار اخیستل کیږي. په داسې یو اقتصاد کې د صنعت او ټکنالوژۍ په مختلفو ډګرونو کې نوښت د کارنده والی او د اقتصادي فعالیتونو د ارزښت په زیاتوالي کې اصلي لامل بلل کیږي.
پو بنسټ اقتصاد هم هغه اقتصاد دی چې د ټکنالوژۍ د لوړې کچې پرته هم نوښت پکې د ګټې د زیاتولو او په سیالیو کې د کامیابۍ اصلي عامل دی. په داسې ډول چې ځینې نوښتونه چې لوړو ټکنالوژیو ته ضرورت نه لري خو د ګټې د زیاتېدو او په سیالیو کې د محصول د بروالي سبب ګرځي هم پو بنسټ بلل کیږي. د آسیا او د پیسفیک ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا او د سازمان په چوکاټ کې د پو بنسټ اقتصاد د سنستنې په څلورو عناصرو باندې ولاړ دی. لومړی د نوښتونو نظام، دوهم د انساني نیروګانو وده او روزنه، دریم انفورمیشن ټکنالوژي یا د اړیکو د ټکنالوژي بیخ بناوي، او څلورم د کسب او کار سهولت او چاپیریال. د آسیا او د پیسفیک د همکاري او سازمان په تعریف کې اقتصادي همکاري او ودې ته توجه شوې ده او پراخه هم شوې ده. د دغه سازمان د تعریف پر اساس په پو بنسټ اقتصاد کې تولید د محصولاتو ویش او د پوهې د کارولو نتیجه د اقتصادي ودې د شتمنۍ د ترلاسه کولو او د کسب او کار د رامنځته کولو اصلي لاملونه شمیرل کیږي. په دې توګه د اقتصاد ټولې برخې کولی شي د پوهې پر اساس وي. البته هغه اقتصاد چې د ودې او شتمنۍ د ترلاسه کولو لپاره یوازې د لوړو ټکنالوژیو په صنعت باندې ولاړ وي. پو بنسټ اقتصاد نه دی. په پو بنسټ اقتصاد کې د اقتصاد ټولې برخې د پوهې پر اساس او بنیاد دي، او په داسې یو اقتصاد کې د ټکنالوژۍ پرته د کلتوري، مدیریتي او ټولنیزې پوهې په شمول نورو علومو ته هم ضرورت لري. له 1990 میلادي کال را په دیخوا نړیوال بانک د پو بنسټ اقتصاد د دودولو د یوې مخکښې ادارې په توګه په مختلفو راپورونو کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د پو بنسټ اقتصاد او سیاستونو، پروګرامونو او لاسته راوړنو په هکله بحث کړی دی. د نړیوال بانک له نظره د پخوا په پرتله د اقتصادونو په وده کې د پوهې او د علومو اهمیت او رول زیات شوی دی. پو بنسټ اقتصاد یو داسې اقتصاد دی چې پکې په ټولو صنایعو کې د کسب او کارونو او د ګټو د ترلاسه کولو لپاره له پوهې څخه د اصلي اوزار په توګه کار اخیستل کیږي. دا یو معلومدار خبره ده چې سیړنې په یوازې سر د ودې او پرمختګ سبب نه ګرځي، بلکې د صنعتي محصولاتو او د ټولنې ټولو برخو ته د خدماتو د وړاندې کولو د پیاوړي کېدو او د صنعت د اسبابو په برابرولو سره پرمختګ او وده ترلاسه کیدلی شي. په پرمختللو اقتصادونو کې 80% کارګران مسلکي دي. له دغه جملې څخه ډیزاینران، معماران، څیړونکي، انجینران، ښوونکي او تحلیلګرانو ته اشاره کولای شو. په دې خاطر پرمختللي او صنعتي هیوادونه دي مسلې ته رسېدلي دي چې د ودې او پرمختګ لپاره باید د پوهې پر اساس نوی اقتصادي پړاو ته ورداخل شي. Thank you.